السلام علیکم په افغانستان کې د سحر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې بیلابیل خبري راپورونه پکې اوریدلې سي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوايي ثور درېمه د اپریل 22مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي پرون یکشنبه په ایران کې د یوه افغان په ګډون نه تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم ویبپاڼې چې د بشري حقونو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یوه کورد زندانی د اعدام دغه حکمونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقونو یوه آژانس خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور له مخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی و. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې د ایران حکومت د دوو وروڼو په ګډون څلور افغانان تیره پنجشنبه اعدام کړل. د حلواش ویبپاڼې د راپور له مخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور تیره چهارشنبه د تبریز په مرکزي زندان کې اعدام سو. ایرانی چارواکي ویل افغانستان دې هېواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړني ترانزیتي اورګاډي ته چې ترکیې ته روان و له دې هېواده د تېرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایراني رسنیو د اورګاډي شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستانه دې هېواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 ټنه معدني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یوه تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوي وه چې ایران دا اورګاډی درولی خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه و ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یوه ګډ نندارتون د جوړېدو خبر ورکړی. د وزارت پرون پر خپله ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندارتون د روان اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو د پلازمینې د حضوري چمن په سیمه کې جوړیږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوي اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به یې د ښځو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسنزاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان وروسته له هغې کې دی چې ایراني چارواکو په وروستیو ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې د رڼا تر سرلیک لاندې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ښځو ته سپارښتنې کوي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د محسا امینی په نوم یوه پیغله د چارواکو په معیار د حجاب نه مراعاتولو په تور ونیول سوه او بیا یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ایران کې داسې پراخ اعتراضونه پیل سول چې د اسلامي جمهوریت له واکمنېدو راهیسې یې ساری نه و لیدل سوی. په عراق کې پرون یکشنبه له زومر ښارګوټي لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د یوې پوځي اډې پر لوري توغول سوي دي. روټرز خبري ایجنس د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فروری میاشتې له لومړیو چې د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حملې درولې وې، په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. پرونی حمله په داسال کې کیږي چې د شنبه په ورځ د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی د امریکا د متحده ایالاتونو له سفر څخه عراق ته ستون سو. هغه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی و. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یوه توندلارې پوځي قطعې بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت دا احتمالي بندیزونه به چې شایي نن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یوې قطعې د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې سوي وې. امریکایي چارواکو د اسرائیل د دې قطعې نوم نه دی ښوولی، خو اسرائیلي مشرانو او سیمه ییزو رسنیو دا قطعه د نیتزا یهودا په نوم یاده کړې چې د راپورونو له مخې له توندلارو یهودو سرتیرو څخه جوړ کنډک دی. ټاکل سوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبې په ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې دریو په وړاندې مساوي ختمه شوه. او افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې تېره پنجشنبه 3-1 په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. د اسیا د ملتونو جام د 2024 نوي کال د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 1400 ټیمونو په ګډون سره 13 چهارشنبه پیل سوی او تر روانې یکشنبه دوام کوي. افغانستان په دغو سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یوه ګروپ کې شامل دی. خبرونه مو د 6:00 په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو جبري استل بل افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا خرابې کړي.
د افغان کډوالو د ایستلو دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي.
د پاکستان یو چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر کمیدو اندېښنه ښوولې. یو سوداګر وایي
یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله به تورخم دروازه بند شي نو کریانې د یو نیم لک نه تر څلور نیم لک پورې ځي.
دا هم ورته چې په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د تولید فابریکې زیاتې شوي دي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ورځنۍ چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دنې تولید موږ لرو.
پکتیا کې په تاګانو کې د اوبو سطح ټیټه شوی.
د اوبو سطح مرز پرز کته روانه ده پورته کیږي نه.
په کونړ کې سخت اورښتونو او سیلابونو زیاتې مهمې لارې هم تړلې دي. د غزې په رافه کې د روانو پوځي عملیاتو حال هم درکو. د خبرونې په دویم نیمایي کې اوومه ورځ اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو جبري استل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا ترینګلې کړي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف ویلي چې اوس ټول هغه افغانان له دې هیواد ایستل سوي دي چې اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکول سوي وو چې پاکستاني چارواکي د رواني اپریل میاشتې له 15 څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پرون غوښتنه وکړه چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له پاکستانه ونه ایستل شي. د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف پاکستانی ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د دوی دنده دا وه چې بې اسنادو افغان کډوالو وپیژني او له دې ایالت څخه یې وباسي. ښاغلی سیف زیاتوي چې په لومړي پړاو کې ټول هغه افغانان چې په دې ایالت کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل وایستل شول او هغوی خپل هیواد ته ستنه شول. د نوموړي په وینا د دې کډوالو ایستل د توجیه وړ و، خو د ده په وینا اوس مهال د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو ایستل او یا له هغو سره ناوړه چلند د توجیه وړ کار نه دی او باید دا کار ونه شي. په پاکستان کې ډیره افغانانو ته دوه ډول کارتونه ورکړل شوی دي چې یو ډول د ای سی سی په نوم او بل ډول د پی او آر په نوم یادیږي. ای سی سی د افغانانو د پیژند پاڼې په معنا ده چې په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوی دي، او پی او آر هغو اسنادو ته ویل کیږي چې د پاکستان په حکومت کې د کډوالو ثبتول ثابتوي. په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفي بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ای سی سی کارتونو اعتبار باطل کړای دی.
د افغان کډوالو د ایستلو دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي. اوس موږ منتظر یو چې که دا موضوع په دریم پړاو کې مطرح کیږي نو هغه مهال باید یو ان ایچ سی آر او دولت په خپلو کې په دې اړه یو تفاهم ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په پاکستان کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال دیره دي چې شاوخوا 1.3 میلیونو ته د پاکستان حکومت د ثبت اسناد یا پی او آر کارتونه ورکړي. نږدې 8,40,000 نور د افغان وګړو پیژندپاڼې یا ای سی سی کارتونه لري، خو پاتې نور هیڅ راز قانوني اسناد نه لري. ملګری ملتونه وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له 5.5 لکو زیات افغان کډوال له پاکستانه یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت له دې هیواده د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پایل په اړه رسمن تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې خبرداری ورکړی و چې د اپریل له 15 وروسته به د ای سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. یو شمیر افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو ډیر جدي نه دی او فشارونه کم شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې بې سنده افغان کډوال د امنیتي اندېښنو له کبله باسي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې یو شمیر دا کډوال د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو په حملو کې لاس لري، په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ارقام ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 6 لکو ډیرو افغانانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. ډیره برخه دا افغانان چې درېمو هیوادونو ته انتقال ته په تمه دي شکایت کوي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
و موردل چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې ترینګلې کړي. تب د اصل کې د چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات سوي، ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم اغیزمنه سوې ده. د پاکستان د لاهور د سوداګري او صنایعو خونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري د کموالي په اړه اندېښنه شولې او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او کوټلي ګامونه پورته سي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستانی رسنیو د راپور له مخې نوموړي د خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له پلاوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستانی رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی چې کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالر ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي څو برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لیږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې، د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګري د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر له پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې، نو په 1.5 لک پاکستانی کالدارو موټر ملاويږي چې کله به دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بند شي، نو دغه کریانې د 1.5 لک نه تر 3.5 لک پورې زی، نو چې بیا د دې اثر زمونږ په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
بشتر 100 میلیون ډالر مو
له 100 میلیون ډالر څخه ډیر مو په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوی او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په خوا کلونو کې مو ډیر سوداګري درلود او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله، خو څه کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي.
پاکستان مورد بکنه و همچنان تاجرای مروادار بسازه که برای بدیل سو برن.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپلې سیاسي او سوداګریزې اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغیز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بنا
حدث دی وشي چې د افغانستان حکومت دی له نورو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې د افغانستان ګټې اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغو هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پرې اغیزمنې شي. باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي سو وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمينه برابره
کړي د زمینی هرشي بشتر رابط تجارتي با اقتصادي یو کشورها فراهم بسازه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یو کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالر زیان اوښتی دی.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې شدیدو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت ځینې لوی او وړې لارې د ټرافیکو پر مخ بندې کړي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو لارو یوه د نړۍ او اسدآباد لاره ده چې د غازی آباد ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله بنده ده. دا هم تفصیل
د نړۍ ولسوالۍ و اسدآباد ترمنځ د سونک خوړ دی چې په کې تیر شوی سړک اوبو وړی دی. شاوخوا یو نیم متر یې ژور کړی او د موټرو د تګ راتګ مخه یې ډپ کړې ده. د خوړ دواړو غاړو ته په لسګونو موټرې ولاړې دي. خلک په اوبو کې پلی پورې کېږي. د کورونو لپاره خوراکي توکي او ناروغان په شا له یوې خوا بلې ته انتقالوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکی نور محمد خان د لارې بندیدو او د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موټر مې وس هغه اړې پاتې دی او دا سامان الله چې کم راځي نو هغه د خلک تبادله کوي. هغه اړې دی غاړي او دومره مزدوریان پر راځي چې هغه کسانم خلک چې زنانه وسره نو هغه په شار راپورې باسي. نن اتم ورځ د بز منګ ته د لار هم دغه بند ده. غاړي زمنګ په غزګي کې ولاړ دی او به چې کم سامان پاتې شي د ډیرو خلکو نه دوه تر وړې وړه چلو تر وړې او تیل او دات هم دغه شپې دغه ورکیږي.
د ناړی ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار خان ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو په وجه د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو او ناړی اوسیدونکو ګڼې ستونزې ګالي.
دا د غازی آباد مربوط د سونک خپل دی چې د اسدآباد او د ناړی ترمنځ لوی لار تقریبا د لس ورځو نه را په دیخوا بنده کړې ده. دغه سیلاب چې پل جوړ شي د وړو وسایطو دپاره هغه سیلاب اوبه کله په یو ځګي واوړي کله په بل ځګي واوړي هغه پل تخریبی نه کیږي. نو دواړه طرف ته مسافرین بند پاتې او زیاتره کوشش دا کوي چې چېرته پیاده را واوړي او د اخوا دیخوا وسایط تبادله کړي. بیا د ناړی ولسوالۍ او د کامدیش ولسوالۍ په منځ کې د غرونو د خویدو په اساس باندې لارې بندې دي.
دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د اسدآباد او برګي مټال ترمنځ غزیدلی سړک ته له غرونو راخویدلې تیږي او رسوبي مواد دي لرې کړي او سیلابونو وړي ځایونه دي بیرته ورغوي. په کونړ او نورستان کې چارواکي به وایي په زیاتو ساحو کې سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راغورځېدلي او همداراز خوړونو کې تیر شوي سرکونه هم سیلابونو له منځه وړي چې دوی د پاکولو او بیا رغولو چارو باندې بوختي. د کونړ او نورستان په څیر په زیاتو ځایونو کې شړکنده بارانونو او سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. ډېرې عمومي او فرعي لارې له تګ راتګ وستلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
او سم د منځنی ختیځ په باب د غزې په جنوبی شهر رفح کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تبد اصل کې د چیلې اسرائیل سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 2 میلیارد ډالرو پوځي مرسته په وروستیو پړاوونو کې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزې د تړنګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرایلو پر رفح ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي، ځکه د غزې په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیلو ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي، ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې ویل چې اسرائیل به ډیر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یوه امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول، خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او 2 ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبې په ورځ د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبې په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي، او ولسمشر جو بایډن هم ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې د تیر کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1,200 کسان یې ووژل او نږدې 2,500 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې له هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرائیلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکیچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرائیلو او متحدو ایالتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشه ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرائیلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې سیوی. د دې ولایت د معدن او صنعت خونی مسؤلان وایي چې اوس مهال کندهار کې 4 د کرنیزو سامانونو د جوړولو فابریکې فعالیت لري چې په هغو کې تریشلونه، ژرندې، نوفال، دوفال او نور بیلابیل توکي جوړیږي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د شمسید په نوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کاله وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې 8 ژرندی او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ورځنۍ چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دنې تولید موږ لرو او سره د ژوند پر ضد د موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه د 500 دنې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابر کړي،
نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړی او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا را اول لکه اول بار د جرنج دا ټول جوړو. بیا ورته د جرنج دا مکمل دا چا دا غیر اچا غره جوړو. بیا د مو د مخه د پاکستان سره راتلې او مو د کندهار وجه خپل په کندهار شات جوړو.
دلته موږ د سمرسیبلان خو یې جوړو او دا غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
پاین وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونی مسلان وای په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیز توکو جوړولو فابریکه استه چې تریشلونه ژرندی نوپال دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یاد خونی مشر سید سربر رحمانی وای مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راوړیدل خو اوس کندهار له دیارخه پر ځان بسیاسه ویدي.
خوشبختانه په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو چې د هغوڅخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه تریشلان نوپالو دوپالو تخمپاشو ژرندی دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته تریشلو د نوپالو دوپال د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولای.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د مهلند سیمې کروندګر وایي چې دوی شی حاصل خیز ځمکې لري خو اوبه ورته کافي نه دي او حتی د دوی د کورونو په څاګانو کې هم د څښاک د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. دوی زیاتوي چې په دې ځای کې د اوبو دایمي سرچینې سته او که چیرې د اړوندو ادارو او بهرنیو مؤسسو لخوا ورته بندونه چک ډیمونه ویالې او کاریزونه پاخې سي نو د اوبو د کمی ستونزه بنیادي هوارېدلی سي. دا هم تفصیل.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز سویل ختیځ ته د میلان غره په ډډه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د خپلو ځمکو او فصلونو لپاره دایمي اوبه نه لري بلکې په دې وروستیو کې د خلکو لخوا د ژورو څاګانو څخه د ډیرو اوبو د را ایستلو له کبله د دوی د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی د ځمکو او څښاک لپاره د اوبو پر اړتیا ټینګار کوي او د دې مسلې د بنسټیز هواري لپاره د اړوندو ادارو او مؤسساتو پاملرنه غواړي. د میلان یو اوسیدونکی ګلنزیر مشاد راډیو ته ویل
د اوبو سطح مرس پرس کته روانه ده پورته کیږي نه دا اوس سکل څه ده کنه څه نه څه اوبو پورته لاړې اوس ده کنه بیا څه وخت سره دا برمی سٹارټ سي د برمونه څه ده کنه دا اوبو راوځي شپه ورځ سٹارټ کړي وي چې دغه موږ ډیر په مشکل حال کې دا څه ده کنه اوبو خته زي او موږ څه خبر غریب خلک یو سي دی او شی دی وړور پینې څه پیدا کولای موږ به او بور څخل پیدا.
د میلان د نګدي سیمو ډیرې ځمکې حکومت دي چې یو شمېر کروندګرو ته په اجاره ورکړل شوي او هغوی ورباندې ترکاری او رومي بانجان کرلی دي. خانو چې ترکاری ډیرې اوبه غواړي بیا یې بدیل څه کېدلی شي. د میلان یو بل اوسیدونکي ملک مسول
چې دومره اوبه په بانجان باندې لګیږي هغه به اوبه دې په بوټي باندې ولګیږي په مڼه باندې دې ولګیږي په بل شي باندې دې ولګیږي په داسې شي دې ولګیږي چې تاوان یې کم وي ګټه یې زیاته وي. د دغه شي موږ طرفدار نه یو. دا موږ مخکې ملي دي د خلکو ته د باغو هغه ورکړې سي زمينه برابر کړي ونه دی وکړلې سي هغه دسه ونه چې هغه ونه مصرفیت مصرف کم ده او ګټه زیاته ده.
لسیلابونو او خړونو سیانمن خو بیا د کاروندو لپاره د دایمي اوبو له نعمت به برخه د میلان اوسیدونکو ډیر زمکه لا هم شاړي پاتې دي. د میلان د سیمې یو ځایي مشر حبیب الله وایي
د سیمنتیکې لوبه دلته چک ډیمونه جوړیږي دلته ډیمونه جوړیږي هغه ته وتړي او دغه د اوبو ویالې سي دي دغه ته برابر کیږي د موږ اوبو د کاریز له خلینه سالم دي فصل ته ورسیږي. دا ګورې دام زکوینې دا ټول آباد مزه کې دي دا ټول د اوبو نه وجنه چې اوبو نه
واسطه وبو کمبوتی موږ نه سو کولای په دوبی کې د فصل موږ نه وچیږي.
بلوري ته چارواکه مندخمندی چې د میلان پسمه کې د ټاکلو معیارونو په پرتله ډیر شور کو یان کیندل شوی او خلک ورڅخه بی وقفي او بر راپورته کوي. د سندیزی فرعي حوزې مشر محمد کریم وایي
آینده کال به ان شاء الله لکه د گاویان بند د مچلغو بند په پکتیا کې شروع کیږي. دا مطلب په ډیر خه هغه سره موږ وایو او یولس بندونه ما خپل د خپل ریاست په هغه باندې د وزارت دوه ټیمونه موږ راغوښتي په پکتیا کې ما سروې کړي دي. نو ان شاء الله آینده به موږ دغه خپل خدمات د خلکو په مخ کې مطلب ان شاء الله وړاندې کوو.
یاد دي وي په افغانستان کې د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ځایونو کې د لوی او وړو بندونو جوړول په هغو کې د اوبو زیرمه کول او د ګټې اخیستنې تر ځایونو له ضایعاتو پرته په پخو ویالو او کانالونو کې د اوبو بیول یوه مهمه مسله ده. سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو مهارولو ته پام ډیر شوی خو لا هم د دې هیواد د اوبو ډیره برخه د افغانانو په خمر نه ورځي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې ومه ورځ پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ازادي راډیو.